راوستل کیږي. خو د په وینا په افغانستان کې د زندان تعلیمي او روزنیزې برخې ته پام نه کیږي او مجرم بیرته له زندانه له مجرم فکر سره وځي.
موږ د روزنې هیڅ ځانګړی پروګرام نه لرو چې په روزنه کې بیا هغه مطلوب ارزښتونه چې دولت غواړي یا بنسټونه یې غواړي هماغه ور انتقال شي بیرته راوستل شي. د دې ازادۍ د اخیستل نه هم قصد هم دا دی چې دغه کسان چې موږ ازادي اخلو دلته قیدوو مصرف هم بېبندي کوو خواړه ورته ورکوو سړي سطح ورته کسان هم نیولي دي. قطر دا دی چې بېرته چې راووزي باید بدل شوي کسان راووزي. اما دلته باید موږ دا جوړ کړو کنه زندان باید پخپله یو مکتب وي د مجرمینو لپاره باید پوهنتون وي. هغه تعلیمي او تربیتي کچه ډېره د جدي خلاص سره مخ ده فقط شکلي ده. که غواړو چې مثلا زندانونه زموږ مفید او ګټور زندانونه وي د قوانینو د ماتونکو لپاره د هغوی روزنې سیستم باید پکې موجود وي چې د بل ځل لپاره د قوانینو احترام وکړي.
د یوې ادارې حقوقي مشاوره او په شخصي پوهنتونونو کې د جرم پیژندنې مضمون استاد محمد قیس صادق بیا وایي زندان باید مجرمینو ته لکه روغتون داسې وي او همدلته یې باید علاج وشي. که نه هسې زندان پرې تیرول به ګټور تمام نه شي.
کله چې یو شخص ناروغیږي ډاکټر ته ځي او بیرته تداوی کیږي یو بیرته یو سالم شخص جامعه ته تقدیمیږي او مجرم دغه سی ناروغ ده باید اصلاح او تربیت مجدد شي بیرته جامعه ته یو پاک او سالم شخص تقدیم شي. مطابق د نړیوال قانون یو انټرنیشنل سا یو جیل یا موږ تاسو ورته محبس وي باید څو خصوصیات ولري. اول خصوصیات هم دغه جندر موضوع ده. دویم خصوصیات هم دغه تعلیمي موضوع ده. او دریم خصوصیات چې اوس ډیر پکې تاکید کیږي وکیشنل سکلز یا مات مسلکی ورته ویل کچ یو مجرم محبس کیږي دلته باید اول دته مونږ تاسو وګورئ چې کوم تعلیمات ضرورت لري. بې سواد ده یا با سواد ده فقط یو مسلک ضرورت لري.
تاندې څنګه د شنبې پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
دا چې په زندانونو کې د ځوانانو د روزلو لپاره کوم پروګرامونه شته ولې له زندان تیرولو وروسته هم د ډیرو ځوانانو فکر نه بدلیږي او د دې په ځای چې اصلاح شي نورې هم تمایل جرم ته ډیریږي. همایون هیواد په دې اړه د سرخی پله د زندان له قمندان جنرال تواب احمدزی سره مرکه کړي او په پیل کې په زندان کې د روزنیزو پروګرامونو په اړه پوښتلی.
دلته تیرن د تنکی ځوانانو مکسره چې سن له 1350 پورې دي او د دې په اکله باندې موږ مکتب جوړ کړی دی. د ځوانانو د ټول محبسونو لپاره اول سم تر 12 سم پر موږ دلته مکتب لرو او په دې مکتب کې درس وایي. استادان د وزارت معرف له طریقې مکسره کومک سوي د دلته راځي د درس ورته کوي. هغه ورته یو چې دا تعلیم یافته کسان ډیر ښه مجرب استادان خپل محبسینو کې لرو د غوله طریقې هم ورته تدریس کیږي. او بر علاوه د دې چې موږ مختلف شاپونه دوی دلته لرو د صنعتي پاکله باندې تقریبا 13 یا 14 شاپونه موجود دي. مثال کړي قالین بافی د نجاری د خیاطی سرگرمی د کار دوی ته او د دې چې بیرته دوی ځی خلاصي خپل موزه یا وخت پر کې مصدر د خدمت د خپل کور او د وطن لپاره کېدای شي.
یو اندېښنه چې دلته د ځوانانو په اړه موجوده ده هغه دا ده چې دوی په رواني ډول هغه سي نه روزل کېږي چې دوی وروسته بیا جرم ونکړي یا کله ناکله داسې زندانیان هم له دې زندانه وتلي دي چې هغوی دلته نشه یي توکو ته مخه کړې ده. خپله د دوی د فکر د دوی د روان په بدلولو کې هم داسې پروګرامونه شته دي چې دوی وروسته له دې زندانه وځي فکر یې بدل وي ژوند یې بدل وي.
بله مبدې تعداد د آکسان چې په دې مرض باندې گرفتار دي یا مبتلا دي موږ دلته په مابس مرکزی کې یو بلاک یې اول ورته وایي. دې بلاک کې دې بندیان نن ټول وستري نور بلاکو ته انتقال شوی دي. دې دوی د فار خاص د یو بلاک ته چې موږ زیات متعدین دلته درمل سي دي دواي سي دي او ډېر بیرته خسي دي. کڅوک قابل دي ریوي خپل کوروته دي او کني وي دي دوی جوړ سي دلته مشخص یو کلینیک موجوده دی غوي د تداوی لپاره څلور ساعت دوی سره دوی خدمت کړي او چې جوړ سي موږ خپل بعد پس له چست نظر دي ډاکټر نه هڅه تثبیتي کې واغی کې دي دی وینو ده شان چې جوړ سي دي موږ به بیرته نور بلاکو ته انتقال وو. او په څنګه دي دي تفریح یاد والیبال یاد فوټبال یاد زمينه او تغید د سو زمينه مت برابر کړی.
هغه زندانیان چې مثال یو څوک د قتل په تور راغلی یو څوک د اختطاف په تور راغلی یو څوک بل یو وړوکی جرم لري کنه هغه ټول یو ځای په یو بلاک کې وي، په یو اتاق کې وي، که نه مثال هغه کسانو چې قتل کړی هغوی بیل بلاک کې وي، هغو کسانو چې اختطاف کړی هغوی بیل کې وي.
ټول زموږ محبسین ټول مختلف دي او ټول په یو بلاکو کې هر جرم چې لري څوک ګډ وډ دي او یو ځای دي سره. داسې طبقه بندي لا تر اوسه موږ نه ده کړې چې هر جرم جدا په هغه کې واچو. ازدحام نیم زیاته او یو تعداد موږ جای نه بودن د جای په اساس باندې چې جای نه لرو، موږ ټول دوی سره په مختلف جرمونو دي په مختلفو بلاکو کې یو ځای دي. او خورسالان چې دي یا ځوان تنکي ځوانان چې دي دا دوی نه جدا دي.
البته تاسو خپل هم یو تضمین خط ترې نه اخلئ، خو هغه کسان چې دلته راځي او تمه دا ده چې اصلاح بشي، څومره اصلاح کیږي؟ یعنی هغو پروګرامونو ته په کتو سره چې تاسو یې دغو کسانو ته لرئ،
آینده دغه خپل جرم چې دوی کړی دا دوی خو خپل جرمو کې مزه بې ګناه یې، اما متاسفانه چې ګناه نه دي. دوی فیصله نه ای فیصله را رسیدلې ده، ټول مراحل قانوني تې سوي دي او په دې حق له باندې دوی چې بیرته وزیم خپل جرمو باندې اعتراف کوي چې موږ دا جرم کو آینده کوشش کړي چې داسې جرم ونه کړي او آینده خپل کاروبار باندې مصرفیت وي. د دوی هغه هم دره چې موږ بولار سوت کبیرون چې ووتل خپل ژوند د دې ژوند خپل پیل کو خپل نور باندې مسایل چې قبلا موږ کې دا سوا یا خطا یا قضیه غیر قضیه سوي ده د عمل باندې تکراری.
درنو اوریدونکو، د تانه څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. نن د ثور د میاشتې ومنېټه ده. لږ تر لږه سلویخ کال وړاندې د 1350 لمریز کال په همدې ورځ د داود خان په نظام باندې په افغانستان کې کودتا وشوه. د خلق دیموکراتیک ګوند له لوري په دغه کودتا کې یو شمېر خلکو ته مرجوب له ورسېده. همداراز د وخت رئیس جمهور سردار محمد داود خان د کورنۍ له 12 نورو غړو سره یو ځای ووژل شو. د حقیقت د دیونی په خبرونه کې د ثور د کودتا په عواملو باندې غږیږو، په دې باندې غږیږو چې دغه کودتا له کومه ځایه پایل شوه تر کومه ځایه پورې، د دې ترڅنګ د سردار داود خان په مرګ باندې غږیږو چې مرګ په کوم شکل باندې وو، دا په کوم شکل باندې ووژل شو. په سټډیو کې را سره د هماغه وخت د بالاحصار د کندک د کومانډوي ځواکونو قومندان او د خلق د ګوند یو مهم غړی او د ترڅنګ د دفاع وزارت پوخانه وزیر شانواس تڼۍ ملمه ده. له تڼۍ صاحب سره په دې اړوند باندې خبرې اترې کوو. هیله ده تاسو هم را سره تر پایا پات شئ. تڼۍ صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مراکه کپایل لدینه کو. 1350 لمریز کال د ثور په ومه نیټه باندې په افغانستان کې تاسو د سردار داود خان په نظام پر ضد باندې کودتا وکړه. د دې کودتا یو فعال غړی واست. د پایل کیسه یې راته وکړي، څنګه دا کودتا پایل شو او ولې پایل شو؟
د 1350 کال د ثور په 15 نیټه جمهور رئیس داود خان د خلق په دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او د خلق دیموکراتیک ګوند مشران یو شمیر بندیان شول، ونیول شول. په سبا ورځ د ثور په 15 نیټه د کابل په بالاحصار کې د کمانډو مشر کمانډان هاشم خوستی خپل لاسلاند کمانډانان راغونډ کړل چې په هغه کې ما هم ګډون درلود. کمانډان دغه موضوع لاسلاند کمانډانانو ته ابلاغ کړه چې دغه څه پېښه شوې ده. کله چې غونډه خلاصه شوه موږ د کمانډانی څخه ووتو، رسخت شو او زه یې په ځانګړي توګه کمانډان راوغوښتم. د بالاحصار د سینما د کمانډانی تر مخې په خیمه کې بندې کړم. بیا د شپې په 11 بجې کمانډان ما ته راغی، زه خلاص کړم او زه په د بیبی مارو کې په ځای کې په یو کرایي ځای کې اوسېدم او هلته لاړم. د موږ د خلق دیموکراتیک ګوند د اړیکو غړی چې قادر آشنا نومده د کندهار څخه هغه راغی. د ویل چې سبا ورځ انقلاب دای مشران نیول شوی دی او دغه موضوع په مغه شپه د کابل رادیو لخوا هم په 8 بجو نشر شو او سبا ته بیا نو د خلق دیموکراتیک ګوند په خاص ډول هغه نظامی مشران چې دوی ته هدایت ورکړ شوی و د انقلاب کولو اغوی په خپل قوتونو کې هر چا په خپل ځای کې انقلاب پایل کړ یعنی پاتسون یو کړ
اټنی سپتاس یادونه وکړه چې د ګون په مشرانو باندې برید شو کله پم دې برید باندې وګی یعنی ساسي هدف څه دی د غبرید ولی و شو کوم ډول برید
د خو جمهور رئیس داوود خان چې و د ډېر خپل د وخت مجبورۍ لرله او امریکای د افغانستان سره په هغه زمانہ کې هم چندان مرسته نکوله نو ځکه جمهور رئیس داوود خان با کله به سوسیالیستي ټیپ لوبه کوله او کله به د غرب آزاد بازار سره مینا کوله نو په ورسته یو کې جمهور رئیس داوود خان د امریکای تر مشرۍ دوی زنه اسلامي ملکونو ته سفرونه وکړل وعده ورکړی شو د مرستو او دای د شوروي په خلاف شو په داغه دوران و چې د افغانستان په اردو کې سیاسي ګوندونو په تیر بیا د خلق دیموکراتیک ګوند ډیر نفوذ کړی وو او ډیر افسران یې جذب کړی وو نو په دې خاطر داوود خان کسام د داوود خان په کودتا کې د خلق دیموکراتیک ګوند فعال رول درلوده ولې د خلق دیموکراتیک ګوند باندې بے باور شو او لزان نه لره کړل او حتی د میر اکبر خیبر د وژلو نو وروسته په همدغه ګوند باندې برید وکړ دا ځکه چې د ګوند نه ویره درلوده
فکر نه کوي تانه صاحب چې د میر اکبر خیبر د جنازې پر مهال چې د تریک یو ببرک کارمل لوري چې کومه بیانیا ورکړل شو همدغه بیانیا لامل شو چې ساسي د ګوند مشران ونیول شي ځکه هلته د نظام ضد شعارونه ورکړل شو د جنازې پر مهال باندې د دې ترڅنګ د انقلاب چغي وهل شو
بل شک په پراتیفي لحاظ یا په تاکتیکي لحاظ خودا ستاسو خبره صحیح ده همدا شوه ولی په ستراتیژیک لحاظ بیا لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې تر مخه داوود خان په شوروي اتحاد باندې متکی وو او په وروستیو کې د تکل چوا دی ورکړای شوې نو یو د مهمو دلایلو څخه همدا وو چې په خلکو دیموکراتیک ګوند باندې د برید وکړ
اوس چې سلويخ کال تیریږي څه فکر کوئ چې دا مو یو خکر کړی او کنه یو تیروتنه و
زه وایم چې لاس تر وړنه و نه ساوا
کوم دلیل
په دې دلیل چې ما مخکې عرض وکړ تاسو ته تشریح کړه او بل دا د افغانستان په ګټه و په هغه زمانہ کې او تاسو په یوه کې دای پرې خوي تر اوسه سلويخ کال بعد به افغانستان څو ډیر به خوالي خواته تللی وای او ډیر د خیر او د خګټ
خو که تاسو داوود پریښه وي شاید لدینه ډیر پرمختګ شوي وي
خو داوود خان خو عمله وکړه برید یو کړندو د خلق دیموکراتیک ګوند خو زه فکر کوم د حق درلود چې د خپل ځان او د خپل ګوند نه دفاع وکړي
نو خو تاسو د کودتا پلان درلود نو فکر کوئ چې دولت کومه بل لار درلوده
نه مونږ خو اول اقدام نه دی کړی اول خو داوود خان اقدام وکړ نو په دې دلیل څرنګه چې داوود خان اقدام وکړ برید وکړ تر مخه او مونږ خو دا زه فکر کوم دا خپل حق
میر اکبر خیبر چا واجه
میر اکبر خیبر هم په مرموز شکل سره وجل شوی دی هغه هم معلومه نه ده چې د دولت لخوانه وجل شوی دی د چالو خانه وجل شوی دی خو دومره زویل شم چې په مرموز شکل سره وجل شوی دی
خو تر ډیره شک هم ده چې میر اکبر خیبر د ګون لدننه خانه وجل شو په دې خاطر باندې تر سو کو د تا ته لار هوار شي
خدای دی اغوی نظر دی ولی زما په نظر سره کدی شي د ګون دننه خپل منځي پیښوي کدی شي د دولت لخوانه وي استخباراتي پیښوي کدی شي کوم بل مسله وي زه دقیق په دې باره کې څه ویلو د پاره نه لرم
د کودتا پریکړه د ټول ګوند و
ګوند داسې پریکړه لرلې چې bale چې کچیر په ګوند باندې حمله کیږي نو په کار دي چې ګوند خپل ځان نه دفاع وکړي
خو ول کیږي داسې چې دا ځان تضمین پریکړه و
بل شکا چې د حفیظ الله امین په واسطه چون حفیظ الله امین د خلق په ګوند کې په اړخ کې هغه د نظامیانو سره رابطه لرله د نورو ملکی خلکیانو په واسطه دوی د انقلاب یا د پاتسون کولو غي ور کړه کومندای ور کړه په دې شک نشته مګر خپل غوند هم دغه څه فکر درلود چې کچیر ګوند ته خطر پیدا کیږي یو او دویم داود خان قدرت سکوت کوي په داسې حال کې خبداوی چې خلق دیموکراتیک ګوند یې وارث وي.
یو زیات شمیر خلک په دې عقیده دي اوس چې کومه بدبختی روانه ده په دې تیرو سلویختو کالو کې چې کومه بدبختی تیره شوې ده او کومه چې لا هم روانه ده زیات خلک مسؤلیت په تاسو اچي منی؟
زه فکر کوم چې د ووم د سور نه تر مخه څومره چې زه خپل شاهد یم په اسلوال پاوز کې په هغه وخت کې یو ځوان کمانډان ووم د کمانډو کې د داود خان د کودتانه وروسته هم مشکلات موږ درلودل که ستاسو په یاد وي چې وروسته بیا جهادي مشران شول په هغې زمانه کې د مذهبي ډلو مشران وو هغوی پېښور ته لاړل د استاد رباني په ګډون پېښور کې د مقاومت هسته یې جوړه کړه او پاکستان د دوی سره کومک کوو د داود خان د قدرت په زمانه کې دوی په افغانستان کې د ورنۍ چارې ترسره کولې چې زه خپله شاهد یم او د دولت لخوا نه زه د کومندان په صفت د دوی مخنیوای میکړی
خو تاسو دا کیسه پراخه کړه تقریبا
بله شکه ځکه په ووم د سور خود ته پوهیږي چې دا ووم د سور دا پیښه چې وه دا د نړیوال تاریخ یوه ډیره مهمه برخه ده او په دې کې ډیرې پیښې راپیدا شوې ډیرې قربانۍ ستونزې راپیدا شوې افغانستان د ختیځ او د لویدیځ د نظامی او سیاسی سیالیو په ډګر بدل شو افغانستان د خپل کنټرول نه ووت ملت بیواسه شو چې تر اوسه هم ملت بیواسه دی نو تابان دا خو ډیره ستره شوه پراخه شوه ولې پایلې د داود خان د کودتا نه دی
بالکل خو د داود خان په کودتا کې ساسي په وینا باندې چې په هغې کودتا کې هم تاسې لاس درلود
بله د خلق دیموکراتیک ګوند داسې فکر کوو په هغه زمانه کې چې داود خان په شایي کورنۍ کې یو سیاست پوه سړی دی د اصلاحاتو لپاره وړ سړی دی پوه سړی دی عملي سړی دی قابل سړی دی او ده غوښتل چې غوښتلی ملي وسلوال پوځ جوړ شي دولتي سکتور دا پیوړی شي او د خلکو د ژوند سطح لوړه شي لکه څرنګه چې یو سلسله تغییرات هم راوړل په خپل دوران کې نو په دې خاطر د خلق دیموکراتیک ګوند د دنه ملاتړ وکه او دا یې تایید کړه خو وروسته بیا یې چې وروسته چې تاسو ولیدل ټول تاریخ شاهد دی چې د دوه جمهوریت تش په نوم و او د او په ګوندونو باندې پابندي ولګوله په ازادیو باندې په جمهوریت باندې قیودات وضع کړل او په نتیجه کې د خلک په ډیموکراتیک ګوند باندې حمله وکړه نو ځکه یعنی د داود خان د وخت نه دا مشکلات را پیدا شول او بیا د سور په انقلاب کې دا سره نړیوال ډګر باندې بدل شول او
اوس کرا شو بلې مسالې ته داود خان څنګه وژل شو
د 1955 کال په د اومې ورځې د شپې یا د اتم تاریخ د شپې په 3 بجې کله چې د داود خان په جمهوریت ارکه خاموشی را پیدا شو نو دلته حفیظ الله امین بیا زه ووختم زم په کابل رادیو کې و حفیظ الله امین سره او ما ته ویل چې کمانډو را ټول کا د ټانک زیردار قوت سره په ارګ باندې حمله وکړي مونږ خپل د کمانډو کمانډانان ټانک ټولی کمانډان ستاره خټګر سره دا را ټول کړل په ارګ باندې برید وکړ ارګم په 15 بجې د سهار ونی نو داود خان په دې وخت کې د ګلخانه په مړای کې پاول منزل کې د خپل ملګرو سره ناست وو د کمانډو یو ګروپ التورغه چې دوی تسلیم شي او د خلق دیموکراتیک ګوند رهبرانو کابل رادیو زایتا یوړل شي داود خان ونه منله او د دسر یو مل ماشیندار جرمنای شلدازا دا ورسره په مخامخ کمانډو باندې دز وکړي او یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو او یو عسکر د محمد علی په نوم باندې وژل شو او د کمانډو دویم قدمه د ګروپ هغه هم د خپل ځان د دفاع په خاطر داود خان باندې ډز وکړي داود خان د دو سره ورسره کسان چې دوی هم وژل شو
تاسو خپل د دې صحنه شاهدان وي
زه د کمانډو کمانډان وم
یعنی هر څه مو په خپل سترګو ولیدل
په خپل سترګو خو زه په هغه د ننه په هغه اول منزل د ګلخانه په سالون کې په جنگ کې نه وم د باندې زه ولاړو
جسدونه مو ولیدل
بله بله
وروسته مو بیا دا جسدونه چرته یوړل
بیا د دوی مړي مګه هغه ته 400 بستر ته یوړل او 400 بستر نه نور زه معلومات نه لرم ځکه زه خو په منډو په ار کې ومه هغه بیا دی هغه وخت د خلق دیموکراتیک ګوند رهبرانو کار و چې دوی د دوی مړی په کوم ځای کې خاورې ته سپارل.
خو هلته د داود خان د کورنۍ لږ تر لږه اتلس غړي وژل شوي، فکر نه کوو چې دا یو جنایت و؟
په دغه ځای کې نه دي وژل شوي، په دغه ځای کې صرف یو داود خان، د ده مېرمن، د ده یوه لور، یو لمسای، نه پوهېږم چې لمسای و که لمسای و، یو ورور نعیم خان، د داخله د کورنیو چارو وزیر قدیر نورستانی، د مالیه وزیر سید عبدالله، دا کسان وجل شوی دي. نور کسان
نو نور غړي چرته وجل شو؟
نور نه دی وجل شوی، نور په هغه ماته معلوم نه دی، په دغه ځای کې نه دی وجل شوی.
نو د دومره کسانو وجل د داود خان د کورنۍ وجنه تاسو یو جنایت نه بولی؟
آیا چې داود خان عسكر وجل او غلطی کول دا جنایت نه و؟
خو هلته ماشومان وجل شوی دي، د کورنۍ مېرمنې وجل شوی دي.
ما مخکې عرض وکړ چې داود خان سره ګوره نمونه مې درته واخیستل چې دا کسان ورسره و وژل شوي دي، نور نه دي وژل شوي. خو جنگ بله په جنگ کې وژل شوي دي، متقابله جنگ، متقابله ډزې، متقابله ډزو کې ګوره، متقابله ډزو کې غلطي. هغه وخت کې دا خبره نه وي چې ته یوازې یو ماشیندار لري، خو جنگ و، جنگ وشو. اول جنگ هم دوی وکړ، شروع دوی وکړه. هلته دا دغه مسله نه معلومیږي په جنگ کې چې ته نری ښځه یې او ته مثلا څومره وسلې لرې.
د داود خان وژنه ستاسو په نظر یوه تیروتنه وه که نه؟
زه وایم چې که دام تیروتنه وه چې داود خان عسکر و منصبداران یې نه وای وژلي.
اوس خو هغه مړ دی، کاشکې هغه ژوندی وای او موږ ترې دا پوښتنه کړې وه.
بله، که چیرې داسې وي چې عسکر و منصبدار دی مثلا بې ګناه یې وژلی وي، دا خو ستر جرم دی.
ډېر زیاته مننه تړنی صاحب کور ودان،
ژوندی اوسي.
خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.